درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو له ایران څخه د اخراج شویو افغان کورنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل د اپریل میاشتې په پرتله په می میاشت کې د ستنو شویو کورنیو په شمیر کې دوه چنده زیاتوالی ثبت شوی دی. ملګري ملتونو وایي دغه بهیر د افغانستان منابع تر فشار لاندې راولي. د ایران سره د افغانستان په سرحدي نقطو کې په منظم ډول د هغو افغانانو دوامدار حرکت لیدل کیږي چې اکثر د کار په لټه ایران ته تللي، خو په جبري یا داوطلبانه ډول ګاونډي هیواد څخه راستنیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي د مې په میاشت کې له ایران څخه د افغان اتباعو په جبري بیرته راستنېدو کې چټک زیاتوالی ولیدل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د چارو لپاره د پولند د ځانګړي استازي ویټول سیبکو سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې خبر ورکړ. وزارت د سشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د سیاسي او اقتصادي همکاریو په اروپا کې او په ځانګړې توګه پولند کې د افغان کډوالو د ستونزو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پولند څخه وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د اړیکو کچه لوړه کړي. اعلامیه وایي چې د پولند ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې د انتخابونو په اړه فکر کوي او د افغان کډوالو د ستونزو په حل هم ټینګار کړی. بروسل دې چې د سوریې لوري په اسرائیلو د دوو توغندیو برید وشو. اسرائیلو هم په سوریې هوایي برید وکړ. رویترز خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر دغه برید پړه د سوریې په موقت ولسمشر واچوله. سوریه وایي په اسرائیلو د برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د توغندیو دغه برید کومې ډلې کړی دی. د سوریې بهرنیو چارو وزارت ویلي د توغندي برید رپورټونه تر اوسه نه دي تایید شوي او سوریې په سیمه که هیڅ کوم اړخ ته ګواښ نه دی کړی او نه به وکړي. د سوریې موقت حکومت ویلي چې په دره باندې د اسرائیلو هوایي برید ځاني او مالی زیان اړولی دی. د دغو متقابلو بریدونو سره هممهاله د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره هڅې شوې دي. اوکراین ادعا کوي چې د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا سره نښلوونکی یو مهم پل یې د اوبو لاندې چاودیدونکو موادو په وسیله نړولی دی. د اوکراین د امنیتي خدماتو اس پی یو ادارې د سه شنبې د ورځ اعلامیه وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې څو میاشتې ونیولې، د کرش تنګي د پل د ستنو لاندې ټول ډال 1.7 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د اس بي یو په ویبپاڼه کې خپره شوې ویډیو چې اعتبار یې د آزاد اروپا د راډیو لخوا تایید شوی، د پل لاندې یوه لویه چاودنه ښیي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره زیان یې اړولی دی. روسی چارواکو د ورځې پیل کې وویل چې پر دې پل یې د موټرو تګ راتګ ځنډولی دی، خو وروسته ولیدل شول چې موټر بیا هم له پل څخه کار اخلي. تر دې دوه ورځې مخکې اوکراین د روسیې خاوره کې دننه د بې پیلوټه الوتکو د یوې څپې په برید کې په څو هوایي اډو کې د اوږده واټن لسګونه بم غورځوونکي الوتکې زیانمنې کړې. او د هند افسانوي بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې لپاره تر ټولو زیاتې منډې وکړې او پرون یې د هند پریمیر لیګ T20 په فاینل کې پنجاب کینګز لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سره رایل چیلنجرز بنګلور د لومړي ځل لپاره د هند پریمیر لیګ T20 اتلولي وګټله. ویراټ کوهلی په 15 توپونو 43 منډې ترسره کړې چې پای کې د نامتو افغان بالر عظمت الله عمرزی په توپ آوټ شو. رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د 9 وکټو په زیان ټول ټال 190 منډې وکړې. پنجاب لوبډلې تر پایه مبارزه وکړه، خو د وو لوبغړو په زیان یې یوازې 140 منډې وکړې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه سره اورو. د کډوالو نړیوال سازمان له ایران د غنو افغان کورنیو ستنیدو ته اندېښمن دی.
موږ یو ونی کیږي چې له ایران څخه شوی یو موږ د کارنې په برخه کې کار کاوه راغل او موږ یې د کروندې څخه نیخ پنی اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډیرې ستونزې لرو
حاجیان نن شپه د مینا په لور خوځیږي او سبا د عرفات غونډۍ ته ځي
آمدگی ها گرفته شده
دیوای تیاره نیول شوه محلویش هم تاکل شوه ده دامدغ محلویش پر بنسرد سر لنن شپید ده مینا و عرفات پر لور حجاج انتقالی گی زمگ افتانه داده چه محترم استازان باید بخواب پر دل دیر حد سو که ترسو ده عرفات و اختر مراسم که تمت رو گرفت
کانگو چه دول ناروغی ده او چنگه مخنی ولیشو
کانگو ناروغی یا وینه بایدین که تبا او یا هم د سی سی چف ناروغی چې په طبي اصطلاح ورته وایو پایدای وها ده ساری ویروسی زونوز ناروغی
سپینه مړی وای ایران ته یو مفصل اتمی وړاندیز کړی او هیله لري چې وی منی نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم له ایرانه د افغان کورنیو د ایستلو د بهیر د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي دي چې اوازې په تیرې میلادي میاشت کې ایران نه د 15,000 نه د زیاتو افغان کورنیو ستنېدل ثبت کړي دي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې ورستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایرانه ایستل شوي دي نور جزئیات په دې رپورت کې
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وی لیران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه په ځانګړي ډول اندېښمنونکي خبره داده چې د پام وړ کورنۍ هم ایستل شوې دي آی او ایم د جون په دریمه په خپل تازه راپور لیران څخه د جبري ستنولو شدید زیاتېدل کې دا مسله یو تازه بهیر ګڼلې زیاته کړې داسې مهال چې په وروستیو څو میاشتو کې به ډېری ستنېدونکي مجرد نارینه وو په دوام کې راغلي دوی یوازې د 2015 په مې میاشت کې لیران څخه افغانستان ته 15,615 کورنۍ ستنېدل ثبت کړي دي دا یو ایم په ټوکو دا شمېر د اپریل میاشتې په پرتله چې یوازې 6,000 کورنۍ راستنې شوې وې شاوخوا 2.3 چنده زیاتوالی ښیي آی او ایم زیاتوي چې د 2015 کال په مې میاشت کې د هغو بې اسنادو افغان کورنیو شمېر چې له ایران څخه ایستل شوي د 2024 د مې میاشتې په پرتله څه باندې 3 چنده زیاتوالی ښیي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په دې وروستیو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای له ایران څخه ایستل شوي دي اسدالله چې په مې میاشت کې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل
موږ یو اونۍ کېږي چې له ایران ایستل شوي یو موږ د کرنې په برخه کې کار کاوه راغلل او موږ یې له کروندې څخه نیخ په نیخ اخراج کړو اوس په فریاد کې یو او ډېرې ستونزې لرو
پورته وخت کې بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واغستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې ورور او د هغه کورنۍ لیران ایستل شوې دي
فامیلو را خیلی اذیت میکنه کوچ
فامیلو را ډیر زورول کیږي دوی له کورونو ایستل کیږي نیولې ډیر دي خلک ډیر زوريږي سورز مخکې مې ورور له خپل کورنۍ سره ایستل شوې دي
دا یو ایم پر راپور کې راغلی چې د زیاتوالی وروسته له هغې دی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو ایستل به چټکوي پر راپور کې ویل شوي چې د مې میاشتې په وروستیو کې د ایران لخوا یوه اعلامیه خپره شوې چې له مخې ټول هغه افغانان چې اسناد نه لري باید د 2015 کال د جولای تر 6 پورې له ایرانه ووځي او دا اقدام ښایي تر 4 میلیونو پورې کسان اغېزمن کړي آی او ایم دا هم ویلي چې دا بهیر پاکستان څخه د افغانانو له اخراجولو سره مهاله روان دی هغه هیواد چې هره اونۍ ورنه زرګونه کسان نیستل کېږي راپور زیاتوي چې د فشارونو په افغانستان کې د کډوالو منلو او بیا میشتیدنې سیستمونه په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې د راستنېدونکو شمېر په کې لوړ دی سخت ځپلي دي د کډوالو نړیوال سازمان دوه ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې د مې میاشتې په درېیمه اونۍ کې له ایران څخه تر 1,600 زیات کسان او له پاکستان څخه تر 3,000 زیات کسان افغانستان ته راستانه شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار یو اونۍ مخکې وویل چې یوازې د اپریل او مې په میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه تر 500,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د حج مراسمو ته تللی یو شمېر افغان حاجیان وایي چې منا او عرفات به د حاجیانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیاوي برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان حاجانو ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال د استوګنې، خوړو او ترانسپورت په برخو کې ستونزې لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دیوای زموږ د تک لپاره موټر چمتو شوی دی. دا معلومه نه ده چې موږ بنان شپه زو او که سبا شپه. استادان راځي موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټر تیار دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفه ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفه ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 652 دینی عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي ترڅو له افغانستان څخه 10,000 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
سپینمانی وایي چې د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویتکوف ایران ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري تهران به یې ومني. د سپینمانی ویاندې کارولین لوید د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ولسمشر خپل سوشیال تروت ټولنیزې شبکې کې خپل دریځ خورا روښانه کړی. دا د هغه دریځ دی. هغه زیاته کړه ویتکوف د ایران رژیم ته یو مفصل او د منلو وړ وړاندیز کړی دی چې ولسمشر هیله لري دوی به یې ومني. که یې ونه مني نو جدي عواقب به ولري. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د اعظمي فشار کمپاین به په بشپړ ځواک سره دوام وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ماښام په خپلې ټولنیزې شبکې کې په یو لنډ پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن ته په اشاره ولیکل چې د امضا ماشین باید ډیر د مخه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو مخه نیولې وای. د محتمل توافق په اساس به موږ د یورانیمو هیڅ ډول غنی کولو ته اجازه ورنکړو. ترامپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې اکسیوس سایت په تفصیل سره راپور ورکړ چې تهران ته د امریکا لیکل شوی وړاندیز به ایران ته اجازه ورکړي چې په خپله خاوره کې د یوې ټاکلې مودې لپاره په ټیټه کچه یورانیم غنی کړي. نیویارک ټایمز هم د سه شنبه په ورځ ورته راپور خپور کړ. د غورسپانې د ایرانی او اروپایي چارواکو چې نمونه نه دي یاد کړي له قوله ولیکل چې د ترامپ اداره د ولاند مهاله پلان وړاندیز کولو په لټه کې ده چې ایران ته اجازه ورکړي چې په ټیټه کچه یورانیم غني کړي. په داسې حال کې چې د نورو هیوادونو سره د یو جامع پروګرام په اړه خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سٹیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبه په ورځ مصری رسنیو سره په یو مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولای یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوي وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډیر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي.
له خبرونو ور اخوا،
کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږکال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10-15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغي د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله استبل دت بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل للوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې 10-15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روغتون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغي یا وینه بایدین کې تبا او یا هم د سی سی ایچ اف ناروغي چې په طبي اصطلاح ورته وایو، وایدای وهاده ساری ویروسي زونوزیز ناروغي او د منطقه.
فرید الله عمری د کابل انتانی روختون ترینر متخصص دی. هغه روختون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د وی کنې د چچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
ها کسان چې د کنې په واسطه باندې چچل کیږي، یعنی په موټو کې باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل وایروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چې د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادی چې کله دغه ویروس د ځان سره واخیست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتان پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدا ګنګ یا کنه په واسطه باندې چې چل شوی وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قرباني کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، هغه چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کېدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کېدلی شي ښځې ته د ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یو ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی. دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وخت کې مریض مو که مریض شو، تبه اومد، تبه اومد، د جانش دو روز پیش، بعد از او دل بات می شد.
زموش پر ناروغ باندی اول تبا راغلا، بیا دزل بدوالی ورطا پیدا سو، کلمو چی دی ولایت روختون تا یوور، آمای نمکر، رتوی ویل چی کانگو باندی اخت دی. بیا مو انتانی روختون تا یوور او حال تا بستر دی. تازه خونریزی هم ورطا پیدا سوی. آموش ورطا وینه ورکو.
خونریزی نداشت، باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن. باز ما خون برش رسانده رایستیم.
څنګه پوښو چې یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کومې نښې نښانې ښکاري؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدیده نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې دا دغه ناروغي نسبتا شدیده وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کړي، دغه ناروغي تقریبا د 3 ورځې پورې دوام کوي، چې په ناروغي کې ناروغ د شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوخو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجوده پکې. همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شینرنګ ټاپې داغونه پیدا کیږي، چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څو وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي، چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د ځیګر د تخریب، د ځیګر د لمنځه وړل او د شدید خونریزي سبب کیږي، چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روختیا پالان وای د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخت ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي تجدید تدابیر ونیسي. نو پښتنه داده چې څنګه خلک یا په ځنګړی توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاړه وای.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروي اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو، یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې د سکشم په لاس وی په څاروي او حیواناتو باندې لاس وایو، نو په دې ترڅ کې کېدلای شي چې په څاروي لاس وایو د هغه په خپل باندې په هغه واژګړو کې یو پاغه وښتونو کې د کانګو کنا یا ګنګ شتون ولري، او موږ هم د کانګو په ناروغي باندې اخته کړ چې کله مو څاروي راوستل او ورسله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالي او پدا کې ګډون کوي یعنی کومک ور سره کی، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري، او دې ترڅنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دا وای په خو باندې، او څلور درې درې هم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرې دو چې هغه وینې مکمله تخلیه شي، او ورسره ته د په هغه وینې د تمامې دو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید بو صابون په صابون پاک پریمینځل شي، یو هم د کلورو په واسطه، او د هغه ترمن باید پوسی او په پلاستیک په کوم حساب کې خل شي.
په کانګو اخته کورنی څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نه خنه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبت وي. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 1,020 یاد شوی و. د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته د هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډیر وارد شوی چې په خبره د ترافیکی ګڼه ګوڼې او هم ترافیکی پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډیرې له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي، نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي، او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وا او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي، او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرې دوه غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامی او ملکی کارکونکو اخیستي، او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لارې بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي، او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسېدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي، نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، دا غي ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي، او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلېدو وازونه ورکړي. لدی وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت هم ویلی و چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلی و چې دغه موټرو ته د سونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موړي ویلی و چې په دې کار سره به د ټرافیکی ګڼي ګونی او ټرافیکی پیښو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکی ګڼه ګونه کم نه شو، بلکې د کابل ښار په ګډون په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,329 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې چې له امله 1,131 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېرې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي ملما
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوښ او خوشاله لره. ډیر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پزلوپور خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیشلی د کندهار شهر چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوي د کندهار شهر په خاصه ودی د چورې د سیمه وسیدونکو يم. تقریبا 40 کال مخکې ته زیږیدل یم. بیا نو په یواد کې حالات چې کړکې چنس په مجرم کډه پر سر کړ ګاونډي هوا ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډیر وخت تیر کړی دی. بیرته بیا د کډې صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رااله مو چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیوات مطبوعاتو کې دغه ماوین سپم ترڅمه د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال لایسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځین چې څنګه په لاس کړی دی او ځین زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاته سوی مې ځین ځای کې او په کندهار په انټون ژورنالیزم پوزي کې اوس وخت افتخاري استاد هم پاته سوی یم.
سپیشل اسټ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شه دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې ما په یاد دی چې شپږ راته یا خو زمې وو مش کوټه تبار سو مخکې په چمن کې وو نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1900 کېاسو دا نو هغه وخت دی چې په پاکستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس ارته وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلې وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید وسول نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مشتلې
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټي د ژوند راتو وایسته د چمنو د کوټي د ژوند راتو وایسته خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
تر څو مترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډیر دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ژوند شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسول نو یو یتي مالک منو څه د خوشاله ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم ترګې میالته وای بیا د کندهار د مرجمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجرتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زبانی عمر تر کړی دی په کوټه کې تر کړی دی اغه ملګری مې روسه په یاد دي هر کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو انو اغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول شخه خاطره ده او چلته یو زمر د پښتو ادبیات استاد وو د پښتو مزمن به راتوایه اغه ما نه پوهیږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مکانه دي کې نه دي کې ته به خامخا خاله دي کې ماته ویل بیا به دا خبره کوم چې د رادیو مو تلم دي دغه مقاله لیکل وو د رادیو مو تلم دي او موږ به اتسولو دا هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کښین رادیو رانی ولا په درس کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل د ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مې نه پیدا سو شوق پیدا سو نو هغه چې بیا موخه نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوس یې اعلان کړی و ما درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یاو ته څنګه راغلی نو په ډیر دغه بر تراويسته ول دوړ څه ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی خپله روس پرې نه یریږ بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډیر غوږ دلیک مرته ولې کې ورته درس ته څنګه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مې برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړ مې ولې دل هغه څه ځای مې ولې ما په اړه خبر نه یو هر خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې خبره ده ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دوه مرکه پر 15 بجې خبرېدل ز ساريان او زه راغ در رادیو خبرې ځغه څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش مر ما لپاره به خېډي خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سرمان سمترم دغه شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن دغه سدي زه چې وکړ ډیر دغه سوم ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په ما باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما دې کړی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې کړی دی چې هغه د 1960 بیا د زمری د میاشتې دوه منې ټکیش نو لومړی شي ما په دغه باندې کړی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړ ځکه چې بیا زه کدار ترالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی څو دې به تر توان چې ته چې بیا ونه وایې چې په تونه یې راته وایله
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دوایم ملکلې ده تاسو یو آزاد نظم دی و چې تا خو شوه غوښه ته د دا به تا خو شاد پیردم
خو شې پیوس معنا نه زبا به له غزا وصل کم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیروی نه غلط سو ته په خپل شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه نه زکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورکسي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به مندم چیرې خو چې کله می نظر شي تاسو سترګو خپل ورکسوي ځان پیدا کم ډیر خوشاله سم ډیر خوشاله سم
ډیر علی ډیر علی
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی
سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تفسیر لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه تر عالم ملته اخبارو سرغار اخبارو بیا مې پاکي او کلم شروع کړې چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات مې کلمونه لیکل پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې چاپ شوې مې په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دغه سلند دی ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لندي کیسې مې هم لیکلې دي کوچنا د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دی مانا چاپ ځنې د کوچنا د فار لندي کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وزلا په مخ راغلي دي مخ منې زنګرځولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار د سوي لکه ام مسلک دی مې شوق دی هم زراي معاش وو نو دا خلاصې نو سره لرم
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منزور ده
بل اوس مې شمې کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډ ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په خبر چاپ شوی بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې جمع کړي ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مرو ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میش متواتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالمن بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یوه چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ول چې یا ما باندې ولنه ټوټه لیکلې ده، دغه په سر لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغه ما ته جرأت راکړي چې یا سپېشلی کولای چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نه سم کولای، کډوال یم، کار نه سم کولای، نه یوازې چې کار کولای شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولای شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلی مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلی مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرأت راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمې ته لاسه ورن کړي او خپل موخ یو مرام ته ورسیږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سره کې ټول سره د هواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه په بیخي خپل ډول ومه، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه بیا سهار په خبر چاپېدل، بیا خلکو کتل، بیرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلی ګرځره واریان و دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه کور چې روانو مزاتم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونه د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه مې اورېدلي وې، ما د خبرونه ته نوې رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې مې را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ په کټان په کټان په ډک کې څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړو شوې رانیوي، بیا به هغه زما ږغ واورېدل، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، دا ستا خبرونې خو موږ اورو، تا به داس هغه په زندي خطو خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې، بیا د کلید پاسه نو بیا راډیو اوسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه، چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندله وه، دا سپېشلی که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به څونه پوسټر بېکاره سي څو ځای کار کوي، ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای شم، ځکه د مطبوعاتو د معلمي مې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاریع پیل کړې، مشاریع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېشلی وپېژندي. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله، بس ما ته هم چانس راکې په دې کې. بیا ما د خبرونه چلولې، شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه و، چکر کتنه و، یو دغه و د هیواد مطبوعاتو کې، یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویل په دې کې ځینې تبصرې به دا شامل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خبرونه و، یو بل بیا مې څومره بعد یو بل خبرونه پیل کړه. زموږ سره اوس یو تنظیم خبرونه و، ډېر خلک اورېدل، په واکه دغه مطبوعاتو نه و، دغه فیسبوک دا شاندونه نه و، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل، تاسو داسې خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري، نو فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه و، نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم غزه خپل مرام تنجدې سم نجدې چې به خېدر دغه سم او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزان رادیو کې ماته بل مخیره پیدا سو کسان چې ما نه من اوریدلی ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړي تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به په یو دفتر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا کسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوالو رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړي پیل کړه. دغه سلامتندار سره بیا هم کاري رادیو سره هم کاري لرله، د ځین ټلویزیون سره هم هم کاري لرله. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه، د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله و، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې و. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتې؟
د وطن نو بیا اله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هیوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بل خو مخکې تر یوم داول بیا د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوي. درې واري بس زړه شکې زړه مې راغونډ کړي را رئیسم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سروس محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړم، زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې. اغه د بیخ پرمنځ په دې وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دا خبره دوه دغه دی. او په ځمنه کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او ماته دوه وی کوله. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل حڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې د وختیو پاسې یو شي د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشل سب د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلق ته ور خلق چیر تللی یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درابو واوشتي. ما ول زو درو و غرو درو و درابو واوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و. یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اوریدل نه و پر ځینی وخت مو ترامه شې لیکلی مو ورته اند د المانی مو ترانچ په افغانستان ته راتله دا پر ایبد وټی کې سره میره یا پر یوبد وټی کې سره دا ته دا به کوم شبه ده هغه شبه هغه د المانی شبه و. نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سیستم په یدم کرا 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 مې ځنو سره یار کې دغه زما د جیب کورس زما بسته مې یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زما مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب مرام ترسیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم وسم دی که سم ځین وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 کال بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 کال څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي یا د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پر دې وطن دي هر ځای نه خبر دول پر دې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي د واړه پر دې سوې کاستي وکم سي د واړه پر دې سوې د پر دې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله سي انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسې جالب قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نوی نیو دا ټول سیستم ته نوی وو د خلکو خبره ته نوی وي دا د دستور ته نوی وو انا خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خرو به بل کما ته کتل به موږ اوساس پښتنه او کما چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري دا ولې بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خمخه څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې بس نام دارو دلته ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر شکار دی کښانه په اړیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډه د خوشحالي موقع د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول کښانه فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو ارڅ چې مورته ور بس اره خبر په شکنځل ورته کو اره خبر په توهین ورته کو خبرو ته نه پریږدو په لویر په مجلس کې دی به شي ونه غځي چې په خښینې چې خبره وکړه چې په ادب د خبر کول جرأت نه اخلو دلته پر قدم قدم مې مشوان دوه په ترين کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دوه ډیر خبرې کوي ما دا چې په وسه کې څه څه خبره ده نو کچیر مې په وطن کې دوه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او دا خلک پر مختلې ځکه پر مختلې دي چې علمي سویا ډیر لوړ ده جنګ نه دل دلی کېدل ډیر مشکل دل دي موږ خو ارګړی وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مور باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې لري چې موږ هم داسې و په دې لري چې موږ هم داسې ورده خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم ما به خپل معلمان سره پر تلکوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مال څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور پر شونډه مې مسکا خبره ده سمه له وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي به ته شو کړه پلاړې مرد یې مور مراد چې وګړه وینې ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي د کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایو جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماړی راول نه وایو بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او ترڅنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مستر مایا دایته وطن څه وزن وطن شاته پاتېږي وطن خو دوه خلک باندې
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دو کال په دوچملي کار وکي پس لاغه چې وکتل چې درڅو جبز دنه کې د نه واز دلته ارځای جبد ټولنی د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنی د نسه داخلي ده لای دا وته زی و راځي کار ته کوټه د نورس نسه کولای نو دا وی غره وبله چې زه کال ته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې جبی و پښتانه سره و مې پښت د المانی نسو زده کولای ځکه ما ټول کار دې سره سره کار مې په کوټه رالم کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس وځ کولای نو دا وی غره وبله چې تر هر څه لمړی زه په جبز دکمه او د جيب څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشد کوي بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ترچا لري
سپیشل سپ ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغل سروان صاحب بیا له تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنې په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدرنګ کړي نه ډیره مننه ژوند دی وسی
بابا داغت بم برما دل و رجانا نیاما بابا داغت بم برمی دل و رجانا نیام کندی بریدی دل اگمه ای دل و دل خان عللو کندی بریدی دل اما
یا بازی زنیم چه زنمه دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیلو رجانا نیام بی کندی بردی دلک مزدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیام دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیام ای دمرا نازک ده چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم به اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم و کابا داغت با برما دل را تجانا نیم به کندی بردی دل ما
جلن پتر